مشال ډیو په یو بل غړې کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه منه لرم چې روغ جوړ بسته یو دن کو لس بجې شوی په دې خبري غړې کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په تربت کې د یو شمیر کسانو د مړو مندل د بلوچستان په کوټه کې په یو ایس ایس پی او د هغه په کورنۍ بریده د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ غونډه همداراز نور هم یو شمیر موضوعات ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورزو شاهین بنیری تھا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرم به د وخت مهم خبرونه د بلوچستان په تربت لسوالی کې د 15 کسانو مړی موندل شوی چې په ډز وجل شوی دی. د پاکستان د قومي سلامتۍ د کمیټې یو مهم غونډه په اسلام آباد کې شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې نړۍ به د شمالي کوریا جوهري بلیک میل ونه زغمي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د 15 کسانو مړی موندل شوي چې په ډز وژل شوي دي. د چارواکو په وینا چې ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي چې د تربت له لارې په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. په تربت کې د نن خودو بشرت یو لوړ پوړي چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د ایران پولې ته سیرمه د بلیدا ګورک په سیمه کې ځایي لیویزو د 15 کسانو مړی موندلې دي چې د ناسرګندو وسلوالو ډلو له لوري په ډز وژل شوي وو. وژل شوي کسان د پنجاب صوبې د بلابلو برخو سره تړاو لري چې بغیر قانوني توګه د تربت له لارې ایران ته روانو. بلتون پر ډلې بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دوی د وژنې ذمہواری منلې ده او پرون په خپور شوي یو بیان کې ادعا کړې ده چې وژل شوي کسانو د پوځ د تعمیراتي کمپنۍ ملازمینو په دغه سیمه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې کار کاوه. د پاکستان د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه په اسلام آباد کې شوې ده. په دغه غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شاهد آغا خان عباسي کوله په باجوړ او بلوچستان کې په پولیس چارواکو د بریدونو غندنه شوې ده او دا ژمنه ښودل شوې ده چې حکومت به د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. په غونډه کې سیمه او منځني ختیځ کې د تازه امنیتي وضع جاج واخیستل شو. کمیټې په بلوچستان کې امنیتي وضع ته کتنه وکړه او دا ژمنه یې ښوده چې په دغه صوبه کې به پرمختیایي منصوبې پر مخ وړي. په دې غونډه کې د کورنیو او بهرنیو چارو د وزیرانو ترڅنګ د پوځ جوړ پوړو چارواکو هم برخه واخیسته. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې یو 13 کلنه ښځه خپل خاوند هغه وخت سوځولې او وژلې ده کله چې ورته هغې د دویم واده کولو اجازه ورنه کړه. د چارواکو په وینا د انم بیبي په نوم دغه ښځه د خپل خاوند فیض محمد سره د ټانګ په ګړه اکوړه خان کلي کې اوسېده. د دویم واده په معامله د خاوند سره رضا نه وه نو خاوند پرې پېټرول واچول او وې سوځوله. شل ورځې په اسپتال کې وه او درې ورځې وړاندې مړه شوه. د سیمې د پولیسو او چارواکي ممتاز علي په دغه اړه مشال لیډیو ته وویل.
نو هغه دې سره اوسېدا یوه بچی هه د ور سره تقریبا دو میاشتو اوس دې الک بل رشته شوق بل ځای نیو د کول غوښته. نو اخ په دې وجه باندې چې کومه د کنډا پېټرول په توې کړی او به اور ورته لګولایو.
پولیس وایي د ملزم فیض محمد پر ضد اف آی آر درج کړی دی. د ښځو د حقونو دفاع کوونکو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې له 3000 ډېرې ښځې د تشدد ښکار شوې دي. د بلوچستان وکیلان نن د خپل یو ملګري وکیل د وژنې پر ضد احتجاج کوي او عدالتونو ته به نه حاضرېږي. د کویټا بار اسوسیشن لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې وژل شوی وکیل محمد عادل د پولیس چارواکي محمد الیاس زوی و. محمد الیاس د دین وړاندې په یو برید کې وژل شوی و. وکیلان غوښتنه کوي چې د دوی امنیت دی یقیني کړل شي او د وکیل په وژنه کې ککړ کسان دي ونیسي او هغوی ته دې سزا ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په وکیلانو حکومتي چارواکو خبریالانو د بریدونو لړۍ د تیر سمودې نه لا ګړندۍ شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې نړۍ به د شمالي کوریا جوهري بلیک میل ونه زغمي. نن په ټلویزیون په یو وینا کې نوموړي زیاته کړې ده په شمالي کوریا د ډېر نه ډېر فشار چولو لپاره به د نړۍ او چین په مرسته کمپاین پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دا خبره سپینه کړې ده چې شمالي کوریا له به دا اجازه ورنکړي چې د خپل جوهري بلیک میل یا دوکې له لارې نړۍ یرغماله وساتي. هغه وویل د چین ولسمشر زی جن پینګ ژمنه سرګنده کړې ده چې شمالي کوریا د جوهري وسلو نه پکولو لپاره به په دغه هیواد د خپل اقتصادي برلاسیتوب نه ګټه پورته کوي. د روسیې شپږو جنگي الوتکو له روسیې الوت کړی دی. د شام په دیرالزور صوبه کې د اسلامي دولت وسلوال په نښه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون ویلي دي دغه جنگي الوتکو په دیرالزور صوبه کې د البو کمال خارګوټي خواته د اسلامي دولت ځایونه په نښه کړي دي. په هوایي برید کې د داعش وسلوال د وسلې ذخیره او بکتربند ګاډي له منځه تللي دي. د دفاع وزارت په وینا الوتکې بیرته روغې خپل هیواد ته ستنې شوي دي. روسیې د هسپانوي چارواکیو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روسیې د کیټلان د خپلواکۍ د ریفرنډم نه وړاندې ناسم خبرونه خپاره کړي وو او دغه هیواد د بحران سره مخ کړی وو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویلي دي هسپانوي چارواکیو ناټو او خبري رسنیو د خپلو ادعاو په مرسته کې یو هم د پام وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. د غربي هیوادونو مشرانو او استخباراتي دارو ویلي دوی شک لري چې روسیې له تیر کال راهیسې په مغربي هیوادونو کې داسې پټې هلې ځلې پر مخ وړي چې په نتیجه کې یې بېقراري او په انتخاباتو کې د خلکو په رایو اغېز پرېوتی دی. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي میډرید په دې هڅه کې دی چې په روسیا د تور پورې کولو سره د سپین د بدترین بحران نه د خلکو پام بل خوا واړوي. او د روسیې پارلمان په غوس اکثریت یو قانون منظور کړی دی چې له مخه به حکومت د میډیا هغه ادارې په نښه کوي چې له بهره مالی مرستې اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي دا قانون به په روسیه کې د میډیا ادارو لپاره یوه سخته ضربه وي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د بلوچستان په توربت کې د 1500 کسانو مړی موندل شوی چې په ډزو وجل شوی. د بلوچستان په کوټه کې یو پولیس ایس ایس پی او د هغه په کورنۍ برید کې شاوخوا 3 کسا وجل شوی دي. او د څېړنې یوې ادارې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې دي چې په 2018 کال کې ترهګري ډېر ځپلي. یو کارپوای
دایش او طالبانو دواړه د افغان دولت سره جګړه کوي. دا د تفصیل خبره ده او د سیمې لپاره یو قسم ته ډېر لوی مشکلات پیدا کوي.
او په سواد کې یو پروژه شروع شوی چې هدف یې خلک پر دې خبرول دي چې خپل کوم کوم حقونه به له حکومتي ادارو غواړي.
عوام شدید علاقے خلق اگر خپل حق نه خبر شي دغه تپوسو کی حقونه لکه په مختلف مند کې تاسو ویم چې د اډوکیشن حواله سره د هیلت حواله سره د وبو حواله سره.
او ډاکټران وای سابندی دما او نورې د سابې ماری په سړو کې اکثره د سیګریټو او خزو کې د اور لوګي لوجې پیدا کیږي.
دا مرز مونږ ختمولم شو چې سیګریټ څوک پری دی ایجنسیانو لا د زنانو ته دا مرز ډېر زکه دی ډېر وخت د اور سره او انډور تیرې
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له ماشاالله ډېر سره اوسئ. مشال لړیو ته غوږستې اوریدونکو اوس زو کوټه ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان په توربت کې د 1500 کسانو مړی موندل شوی چې په ډزو وجل شوی دي. بلخوا د بلوچستان په کوټه کې د پولیسو په ایس ایس پی محمد الیاس د هغه میرمن یو زوی محمد عدیل او لمسی په ډزو وجل شوی دي او یو لمسی جوبل شوی ده. زموږ خبریال ایوب ثنی یو وار بیا موږ سره له کوټې د ټلیفون په کرخه دي. ایوب صاحب ستړي مشي او لومبی زموږ اوردونکو ته دا وایي چې د بلوچستان په توربت کې د 1500 کسانو مړی موندل شوی دي، په دې اړه څه معلومات لري؟
ورستی معلومات دا دی چې دغه مړی تیر ورځ موندل شوی وو او بیا د مړی د توربت و هسپتال ته رسول شوی دي، چیرې چې نن 2 بجې د دغه مړو جنازه کیږي. دغه وروسته به د 730 خصوصي الوتکه چې د هغه به دغه مړی و سیالکوټ ته رسوي، ځکه چې د دغه مړی چې دی دا د پنجاب ایالت زیاتره د سیالکوټ ګجرانوالا او منډی باودین سره تړاو لري. د کمشنر مکران ډیویژن په وینا چې دغه کسان په ناقانونه توګه و ایران ته د تلو په هڅه کې وو چې د تربه څخه 10 کیلومتره لري دا بلیدا پسیمه کې 13 ورځ نه څرګند کسان د درو موټران څخه شو کړو او بیا دې وژلو.
سما او د بریز موري چا منلی
د دې اړه پر سوشل میډیا باندې چې دې کوم رپورټونه راغلي دي په کې د بلو سلیبریشن یا بلوس بلتون پال ڈل چې دی هغه د دې ذمہ داری په غاړه اخیستې ده. خو بل داسې چې کوم عام میډیا دی هغه ته لا تر اوسه په دې اړه د یوې ډلې لخوا هم څه اطلاع نه ده ورکول شوې.
بلوچستان په کوټه کې بالکل زما غږ تاسو درځي بل پښتون از ما دا واستاسنه چې د بلوچستان په کوټه کې یو اس اس پی محمد الیاس د هغه میرمن او یو زوی محمد عادل او لمسی په ډزو وجل شوی او یو لمسی یې جوبل شوی ده. څه معلومات لري؟
ورستی معلومات دا چې دا چې کوم لمسی ټپي شوی و هغه اوس هم په هسپتال کې داخله ده د علاج لپاره او محمد الیاس او داغه د زوی محمد عادل ایډوکیټ او داغه د میرمن او د لمسی جنازه بنن کیږي داغه ورسره به وخاور ته سپارل کیږي. د محمد عادل ایډوکیټ پروژه باندې دلته د وکیلانو د اتحادې د خوا هم په کوټه او د صوبې په نور عدالتو کې بایکاټ یا کاربندیز اعلان شوی دی او دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دغه پیښه کې تورنې ډلې دې سمدلاسه ونیول شي. دلته به زه د اورېدونکو لپاره دا هم وایم چې دا په یوه اونۍ کې دویمه پیښه ده ځکه چې تېره اونۍ هم د دې اونۍ په وروستۍ په اوله ورځ په کوټه کې ډی آی جی باندې هم یو دا ډول برید شوی وو چې په هغه کې ډی آی جی او دا یو ساتونکی یو یو موټروان وژل شوی وو.
سمه ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشالډو خبریال ایوب ترین تاسو ته معلومات درکول شي. د بلوچستان په کوټه کې د پولیس یو اس پی محمد الیاس د هغه میرمن یو زوی محمد عادل او لمسی په ډزو وجل شوی او یو لمسی جوبلا. همداراز تاسو ته د معلومات هم درکړه چې د بلوچستان په تربت کې د 1500 کسانو مړی موندل شوی چې په ډزو وجل شوی دي. د وروستۍ پیښې ذمواري بلوچستان لیبریشن فرنټ منلی بلخوا د وړومبۍ پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلی. اوریدونکو د استرالیا اقتصاد او امنیت څیړنې ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې دي چې 2018 کال کې ترهګرۍ ډیر ځپلی دي. دې راپور کې د ترهګرۍ لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبي بنسټپالنه ښودل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې روانه ترهګرۍ له 2001 کال راهیسې پیل شوې چې د یاد رپورټ لمخې اهم دغه ترهګري بیا زور په دغه هیوادونو کې اخیستې. دا دواړه هیوادونه د عمل لپاره څه کولی شي په دې اړه د بشیر ګواخ دا راپورټ اورو.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یوې ادارې د بشریت لپاره لید لوري یا ویژن فار هیومینټی د نومبر په 15 په خپل رپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې تر هغه د نړۍ ډیرو ځپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان 5 نمبر دی. لومړی هغه عراق ښودل شوی. د ترګری پاړه په دې تازه رپورت کې راغلی چې په نړۍ کې داعش، طالبان، القاعده او بوکو حرام څلور لوی وسلوالې ډلې دي. په دې کې طالبان او داعش په افغانستان او پاکستان کې ډېری فعال دي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امن راوصل لپاره باید د غوډلو په وړاندې جلا جلا ستراتیژي غوره شي.
د افغانستان په قضیه کې که درته وایم دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې فکر کوم تر ټولو بهتره لاره سولې مذاکرات دي او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
تحریکی طالبان پاکستان یو بل وسلواله ډله ده چې په دې سیمه کې فعال ده، خو پاکستانی ځواکونو یې په قبایلي سیمو کې پر ضد د څو پوځي عملیاتو په کولو سره مرکزونه ختم او زور ورکم کړ. افغان او امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې همدغه سی کاروي دي د هغو افغان طالبانو پر ضد هم وشي چې په افغانستان کې حمله کوي او پاکستان کې پټنځای نه لري. خو اسلام آباد تل په خپل خاوره د وسلوالو مرکزونو شتون رد کړي او وایي د سیمې امن ته ژمن دي. د د سیمایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي که پاکستان طالبان د ځان لپاره ګواښ نه بولي، د داعش له پراخوالي باید وویریږي او د ترګرې په وړاندې جګړه کې د کابل سره لاس یو کړي.
داعش او طالبان هم دواړه د افغان دولت پر ضد جګړه کوي. دا چې هغوی خپل منځ کې اختلافات، هغه اختلافات اساسي اختلافات نه دي، هغوی خو اصل کې یې دي چې افغانستان حکومت خلاف جګړه چې هغه شریکه ده. البتہ دا چې په ساحو په کنټرول کې، چا په کنټرول کې، په دې جګړه پکې شته. دا ډېر تفصیل خبره ده او دې سیمې لپاره یو قسم ته ډېر لوی مشکلات پیدا کړی شي.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورت کې دا هم راغلی چې وسلواله ډلې له درې وجو ختمیږي. یوه یې خپل منځي اختلافات، دوهمه یې پوځي ماتې او درېمه یې د سیاسي مذاکراتو له لارې خپلو هدفونو ته رسیدل دي. افغان حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی د سیاسي روغې جوړې برخه کې، خو تر اوسه بریالی شوی نه دی. پاکستانی چارواکو وخت په وخت ویلي چې پر افغان طالبانو اثر رسوخ لري، خو دومره نه چې مذاکراتو ته یې راولي. افراسیاب خټک وایي د دې کار لپاره باید پاکستان ترهګري په رښتیا هم ګواښ وبولي.
اصل کی خبر دار کی دہشت گردی پاکنا دا سیاست واضح ہے نہ دے پاکستان کے لا اوسم بھی خو او بدو دہشت گردو تفکیک کی گی فرق کی تب سوچ دا فرق موجود دے تو شریک جگڑا سنگ امکان دے او بیا پاکستان دا تور لگئی چی فرق کا ٹی ٹی پی یا زنے خرق اخر غاری تناسی اخی بارہ کم پپگار رہ دوارا کمتون میں کی یو فیصلو شی یو خبرہ یو اتفاق دے نظر موجود بھی.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورت کې ویل شوی چې په 2014 کال کې ترهګرۍ تر عراق وروسته افغانستان ته تر ټولو ډیر مالی زیان اړولې ده. همداراز د نورې نړۍ په شان په پاکستان او افغانستان کې وسلوالې ډلې د غیر قانوني لارو د پیسو په پیدا کولو سره قوي شوې دي.
تاسې راپور کې وردل چې د سنډ نیوې ادارې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې دی چې په 2014 کال کې ترهګري ډېر ځپلې دي. تاسې دا هم وردل چې چارواکي کارپوهان بخنه غواړم چې نظر لري چې څرنګه هغوی پاکستان او افغانستان کولی شي په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. هم د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د طالبانو د بیا را څرګندېدو نښې راښکاره شوې دي. ډان ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي چې په یاده سیمه کې د سولې په نامې یوې کمیټې د طالبانو په شان بندیزونه لګولي دي. د قبایلي سیمو چارواکو بیا ویلي چې دوی له دغو فعالیتونو خبر نه دي. تفصیل له بشر ګواښو.
ډان ورځپاڼې لیکلي په ظاهره طالبان یو ځل بیا په جنوبي وزیرستان کې د سولې کمیټې په نامه راڅرګند شوي دي. دوی پر کلتوري فعالیتونو بندیز لګولی او د کورنیو له نارینه غړي بغیر یې له کورونو څخه د ښځو وتل محدود کړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دې کمیټې په واڼه کې پر کاغذ د لیکل شوو اعلانونو په کولو سره ځینې لارښوونې خپرې کړې او ګواښې کړې چې که څوک ته سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دې کمیټې پر اتڼ او موسیقي هم پابندي لګولې ده. همداراز یې ویلي چې مېرمنې ډاکټر یا بازار ته بغیر د خپل کور له نارینه غړي نشي تللې. په دې کاغذونو کې چې په خلکو ویشل شوي دا هم راغلي چې ځایي خلک له 10 بجو وروسته باید له کورونو بهر پاتې نشي. ورځپاڼې لیکلي چې د سولې په نامه د کمیټې مشري یو پخوانی طالب کوي او ادعا کوي چې د ځینو کلو دینی عالمانو او قومي مشرانو ورسره منلي چې دغه لارښوونې دې عملي شي. ډان ورځپاڼې د قبایلي سیمو له یو چارواکي حسن محمود یوسفزي چې په پېښور کې دی د یادې کمیټې د فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې، نو هغه ته ناخبري ښودلې ده. همداراز د رپورت لپاره د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره اړیکه شوې، خو ورځپاڼې لیکلي چې هغه په دې اړه د نظر ورکولو لپاره موجود نه و. دا کمیټې په داسې حال کې فعالیت کوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د خلکو د تازه بیکورۍ رپورټونه راغلي دي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې دا خلک له شکتوي سیمې څخه وتلي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې نوي بیکور شوي 208 کورنۍ دي. دوی له دې وجې بکخیلو کم ته لیږل شوي چې په شکتوي کې امنیتي ځواکونه عملیات کوي.
د بچرګواخ چې تاسو ته د ډان ورځپاڼې لیکنه او وړاندې کول اوریدونکو، زو اسلام آباد ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د پاکستان دننه په امنیتي الکارو د بریدونو او منځني ختیځ کې د کړکیچ په رڼا کې د پاکستان او سیمې پر امنیت خبرې شوې. پرون ورځ شوې دې غونډه کې د کورونو چارو وزیر خواجه سیف او پوځ مشر جنرال قمر جد باجوا په ګډون یو شمېر ولسي او پوځي چارواکو ګډون کړی وو چې تفصیل یې زموږ خبریاله رابع خان خان راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت او عسکري مشرولي د بلوچستان صوبې د پرمختیا لپاره د نورو وسایلو په ورکولو اتفاق کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمی سلامتي غونډه وشوه چې په کې ملکی حالاتو د بلوچستان صوبې او د سیمې د امنیتي حالاتو جاج واخستې شو. د کمی سلامتي کمیټې د باجوړ ایجنسی په چوکې برید او په کوټه کې په پولیسو د بریدونو غندنه هم کړي. له وزیر اعظم هاوس جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې کمی سلامتي کمیټې په بلوچستان کې د پرمختیایي منصوبو شفافیت او پاره عمل درآمد په یقیني جوړولو متفق شوی او ویلي چې وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان پرمختیا لپاره صوبایي حکومت سره کومک روان دي. د خبر پاڼې تر مخه چې وفاقي حکومت په بلوچستان انتظامی لپاره د خپل سران د ورکولو عمل روان ساتي. په دې غونډه کې بلوچستان ته د مجرمانو د تګ راتګ مخنیوي په اړه په سرحدي انتظاماتو هم خبرې وشوي. د کمی سلامتیا د غونډې ته خارجه سیکرټري تهمینه جنجوه د سیمې د سلامتیا او د خلیج ملکونو په اوسنی صورتحال هم بریفینګ ورکړو. په دې غونډه کې د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال، خارجه وزیر خواجه آصف، د درې واړو پوځونو مشرانو او اعلی ولسی او عسکري افسرانو ګډون کړی وو. په وړم ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان په گورنر هاوس کې یو علاست غونډې ته ویلي وو چې وفاقي حکومت به په صوبه کې امن ټینګ ساتلو په لړ کې له صوبایي حکومت سره مرسته کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپل دورې په موقع بلوچستان لپاره لس کلن پرمختیایي پروګرام اعلان هم کړی وو او ویلي وو چې د دې نیمه برخه به وفاقي حکومت او نیمه به صوبایي حکومت ورکوي.
تاسو د رابع اکرم خان نه راپور واردو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د کمی سلامتیا کمیټې په غونډه کې چې کمی خبري راپورته شوی نو موږ هڅه کوو چې پر دې له چارواکو سره او همدارز په هانو سره اهم خبري وکړو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استي اوردونکو تر غری نړیوال فیرست په تازه راپور کې ول شوی چې په 2018 کال کې د تر غری په پیښو کې د نورو کلو پرتلا کمه مرګ جوړه رامسته شوی کو د ترګری نور بدونه اهم په زنو هیوادونو کې رامسته شوې دي. تفصیل لګولیا زور.
استرالیا مشته د اقتصاد او امن سیړنیز ادارې په رپورت کې ویل دي چې 2018 کال پرتله تیر کال د ترهګری په پیښو کې مرګ جوړه 2% کم شوې ده. د رپورت تر مخه تیر کال د ترهګری په پیښو کې 15000 نه زیات کسان وژل شوي ول. په دې فیرس کې شام، پاکستان او افغانستان هم شامل دي چرته چې د ترهګری په پیښو کې مرګ جوړه کې کمی راغلی دي. خو په رپورت کې ویل شوی دي چې و اویا هیوادونو کې تیر کال لک تر لګه یو ترهګریز ابریت شوی وو. اف پی خبري جانس په دې موضوع یو مقاله خبره کړې ده چې په کې راغلي دا شمیرې د امریکا میریلند په هنتون راغونډې کړې دي چې په نړیواله مفصل رپورٹ گنل کی گی. هغه رپورٹ کې ویل شوی چې نایجیریا تر ټولو زیات پرمختګ کړی دی. هغه یواد کې د بوکو حرام سختدریزي ډلې پر ضد عملیات شروع شوه دي. بوکو حرام ډله په نایجیریا کې د 80% بریدونو ذمہواری منلې و. خو په عراق اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بریدونو کې په تیر کال کې زیاتوالی راغلی دی. په عراق کې تیر کال 30% بریدونه زیات شوی وو. په رپورٹ کې راغلی چې په نړیواله کچه د ترهګری خورولو نوې لارې موندل شوې دي. دا رپورٹ جوړونکو خبرداري هم ورکړي چې په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوال په نور هیوادونو کې بریدونه هم کولی شي. د افغانستان په اړه رپورٹ کې ویل شوی چې تیر کال د هغه هیواد حالات ډیر پیچلی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو په ملکیانو بریدونو کې کمی راوستي خو د حکومت ضد عملیاتو کې توندوالی راغلی وو. په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د اروپا او نورو هیوادونو لپاره د 1918 کال وروستو 2018 کال تر ټولو زیات خونړی وو.
دا وګلیاس تاسو ته راپور وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اردوونکو د نومبر 15 د سا او سینې مرزونو د مخنیوي نړیوالې ورځې په توګه ومانځل شوله. په دې لړ کې په پیښور کې هم د یو شمېر دستورو اهتمام شوی وو چې پکې ډاکټرانو له پاکستاني حکومت غوښتنه وکړه چې د سپا هوا قانون دې زر تر زره منظور کړي او په ولسي ځایونو کې دې د سیګرټو په سکلو بندیز ولګوي. نور تفصیل د خالد خان په دې راپور کې.
دا ډاکټرانو په وینا پاکستان کې د سالنډي د می او نور د سینې او سا سره تړلې مرزونه په زیاتی دودي چې وجه د سیګریټ او ګاډو لوګي چا پیرچل او هوا کې ګندګي او د دې رنزونو په صحیح طریقه علاج نه کول دي. دا سالنډي مرز د مخنیوي او اغاهې د نړیوال ورځ په مناسبت دا پاکستان چې سوسایټي مرکزی صدر پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید د شورو پورز یو خبري غونډه ته د وینا په محل اول چې په ټوله نړۍ کې دا کینسر او ایډز نه زیات خلک د سینې د بیمارونو مري او بیا په پاکستان او نور کم ترقی یافته هیوادونو کې دغه مرض ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. دا ډاکټر ارشد جاوید په وینا دا سالنډي مرض د دمې د مرض نه زیات خطرناک وي.
سی او پی ڈی اور دما بیل بیل امراض دے. سی او پی ڈی چھ دے دے کے ہم ہوا نالے تنگی گی اور دمے کے ہم تنگی گی. خو سی او پی ڈی کے وجہ مین وجوہات سگریٹ نوشی دے سگریٹ اور یاد ایکسپوزر ٹو انوائرمنٹل پولوشن کم ماحولیاتی آلودگی دے.
ڈاکٹر ارشد جاوید چھ دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی وائس چانسلر ہم دے اوائل چھ دا سالنڈی مرض پاسڑوں کے دا سگریٹ اور پزنانو کے دا نغاری د لوگو په وجه پیدا کیږي او په کار دا چې کوم خلکو ته دغه مرض ولګي هغوی دي د سیګریټ استعمال پریږدي او صفا او کولو ځایونو کې دي جون تیروي.
احتیاطي تدابیر هم دا شاید چې دا مرض مونږ ختمولم شو چې سیګریټ څوک پریږدي یا سیګریټ باندې پابندي ولګي نو دا مرض به ډیر حد پر کم شي او بل طرف ته چې مونږ خپل انوایرنمنت پولوشن کنټرول کو.
دا ډاکټر ارشد جاوید په وینا قبالی سیمو او خیبر پختونخوا غریب سیمو کې زنانا د نغری لوګو ته زیات نږدې وي نو ځکه د دغه سیمو زنانا د سالنډي او نور د سینې مرزونو سره مخ وي.
خاص کر اوس مونږ صبح کې مونږ کتلې چې مونږ د کم ماونټنس ریجنز دی کوهستان او د ایجنسیانو له دې زنانا او ته د مرز ډېر ځکه چې دی ډېر وخت د ور سره او انډور تیري او خاص کر هغه کمرې او کمزه کې اوسي هغه وینټیلیشن هم صحیح نه وي هغه ایکسپوزر دی لوګي ته ډېر زیات دی نو هغه کې دا مرض کافی زیات مونږو.
دا پاکستان د چیس سوسایټي مرکزی صدر ډاکټر ارشد جاوید د حکومت د وختنه وکړه چې د کلین ایئر یا د صفا هوا قانون دی زر تر زره منظور کړي او اولسي ځایونو کې د سیګریټ د سکلو په استعمال مکمل بندیز ولګوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
له پېښور روزو سوات څاوریدونکو د خبر پښتونخوا په سوات او شنګله سیمو کې د روپۍ اتحادیې په مالی مرسته ځینو غیر دولتي ټولنو یوه څلور کلنه پروژه پیل کړې چې هدف یې عام ولس د تعلیم او صحت په څیر له خپلو بنیادي حقونو خبرول او د ځایي منتخب ولسي استازو کار ښه کول دي. د دې پروژې پرانسته تېر ورځ وشوه چې تفصیل یې زموږ خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات سیدو شریف کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونه تر سوري لاندې د یورپی یونین د 100,000 یورو په مالی مرسته سلور کلنې پروژې ته په لوینا کې د پروژې مشر فضل رحیم وویل چې دوی دغه پروژه د سوات او شنګلې په اته یونین کونسل کې شروع کوي چې مقصد دی د دولتي کاروندانو کار نور ښه کول دي. دوی ویل چې وروسته به دغه پروژه تحصیلونو او بیا ضلع ته هم خوروي.
نو دا د چیرې عوام شدید علاقې خلک هغه د خپل حق نه خبر شي دغه تپوسو کې حقونه لکه په مختلف مند کې تاسو ویم چې د ایجوکیشن حواله سره د هلت حواله سره د اوبو حواله سره بیا د مختلف محکمو سره چې کوم انفارمیشن دی خلکو ته دا پته نشته چې راز چاته اپروچ وکما چرته لا شمه. نو دی بیسیک تھیم چې دی بیسیک مقصد دا دی چې خلک د خپل حقونو خبر شي او د مختلف محکمو سره هغه رابطه جوړ کړي.
پروژې پرانستي دستور کې د سیمې خزینه غړي هم شامل ول. د کې د یادې ټولنې یو کارواندانه فرزانه اکبر وای چې دی پروژې کې خزو ته مازورانو ته او اقلیتو ته هم برخه ورکړی شوې ده
چې مطلب مونږ بده کې اغه زنانه به هم اخلو ورکی چې کوم ته سره سنا سره هنر شتا خو اغه ته سره سره ټریننګز ورته پکار دي یا اکوپمنت ورته پکار دي. نو دا سي زنانه چې دي اغه به تقریبا مونږ 33 گروپونه دي چې اغه به مونږ لکه مطلب فاینانشلی به هم سپورټ کوو او ټیکنیکلی به هم مونږ اغه زنانه سپورټ کوو.
د پروژې پرانستې په موقع د سوات او شنګلې سره تعلق لرونکي د مقامي حکومتونو په لسونو کونسلران ناظمین او سرکاری چارواکي هم موجود ول چې د پروژې په اړه بحثونه هم وکړل. د خوازاخیل تحصیل ناظم عثمان غنی وای چې عام ولس کې خپل حقوقونه ترلاسه کول لپاره د پوهه راوستلو ډیر ضرورت دی.
ضرورت خو ډیر دی. کله چې ګډ ورک شي نو هغه په بلدیتي نماینده بشره شي. کله چې لاس مات شي نو هغه په بلدیتي نماینده بشره شي. کله چې بتانه کې کار راشي نو په بلدیتي نماینده بشره شي. دغه شان د بلدیتي نماینده ډیوټي داسې دا لکه په ټول پاکستان کې چې د هر څه واګداري نو کم اس کم چې پاو عوامو کې دا آگاهی راشي د دې ډیر لوی ضرورت دی. د دې سره به ترقی راشي ځکه چې موږ خپل کار وکړو.
پروژې په اړه چارواکو وویل چې دوی به د ساتنې لپاره په دې کې د سیمې مشران خبریالان او نور پوهان هم شاملوي او دوی به د نورو ادارو سره نږدې رابطه کوي. دې ترڅنګ دوی به د مقامي ولس سره په تعلیم صحت پاک اوبو او د خوراک کمی په اړه مالی مرستې هم کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال رادیو ته وګورئ سرودونکو لږ شیبه کې لسنی می بجې کې دون کې دی او شاین بنیاری هم سټوډیو ته غلې نو له هغه د خبرونو لنډی زو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه ده. بلوچستان په کوټه کې د پولیسو په یو ایس ایس پی محمد الیاس باندې بریچ شوی دی چې دغه په نتیجه کې پولیس افسر دغه میرمن یو زوی محمد عادل او لمسی په ډز وجل شوی دی او یو انوسه جو بل د بلخوا د وکیل محمد عادل د وجنې پر ضد نن په بلوچستان کې وکیلانو هړتال کړی دی. دا بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د 1500 کسانو مړی موندل شوی چې په ډز وجل شوی دی. چارواکو په وینا په ټول وجل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې یو مهمه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې په باجوړ کې په امنیتي پوستاو بلوچستان کې په پولیس چارواکو بریدونه غندلې شوي دي. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې یو 13 کلن ښځه خپل خاوند هغه وخت سوځولې او وژلې ده کله چې ورته هغې د دویم واده کولو اجازه ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې نړۍ به د شمالي کوریا جوهري بلیک میل ونه زغمي. نن په ټلویزیون په یو وینا کې نوموړي زیاته کړې ده په شمالي کوریا د ډیر نه ډیر فشار چولو لپاره به د نړۍ او چین په مرسته کمپاین پیل کړي. د روسیې شپږو جنګي الوتکو له روسیې الوت کړی دی او د شام په دیرلزور صوبه کې د اسلامي دولت وسلوال په نښه کړي. روسیې د هسپانوي چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روسیې د کټلان د خپلواکۍ د ریفرنډم نه وړاندې ناسم خبرونه خپاره کړي وو او دغه هیواد د بحران سره مخ کړی وو. او د روسیې پارلمان په غوس اکثریت یو قانون منظور کړی دی چې له مخه به حکومت د میډیا هغه ادارې په نښه کوي چې له بهره مالی مرستې اخلي.
تاسو د خبرونو لنډیز له شاهین بنیري واردو. په دې نیمایي کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. همدارز د مشال اونیزه خبرونه به هم واري. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستې رفتن جمع ته وشي.
جنگ ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا بلوچستان لپاره د 10 کالو ترقیاتي پیکج اعلان کول د صوبې د ولس لپاره د خوشحالۍ او کامیابۍ یو زیری دی. د سلوجې بچي په سیمه کې امنیت او ثبات ممکنه جوړولو کې مرستې ترلاسه شي. اداري وایي چې د پیکج اعلان کولو پر وخت وزیر اعظم ویلي چې د بلوچستان ولس ته به ټول هغه سهولتونه ورکول کېږي چې کوم د ملک نورو برخو ولس ته حاصل دي. اداري زیاتوي چې د کې هیڅ شک نشته چې بلوچستان د نورو صوبو برابر راوستلو لپاره دا پیکج اعلان کول یو د خوشاله خبره ده او په دې عمل درآمد کولو سره به د صوبې د ولس ژوند ښه شي. اداري په وینا خدا قتل شوی چې په تیرو وختونو کې هم وفاقي او صوبایي حکومتونو د بلوچستان لپاره پیکجونه اعلان کړي خو دا صرف د اعلان تر حده پاتې شي، د دې هیڅ فائده تر ولس نه دي رسیدلې. اداري زیاتوي چې وزیر اعظم سرکار په پیکج د عمل درآمد کولو اندیه ورکړي. هیله ده چې د بلوچستان ولس ته به ترې ګټې ورسي. اداري خره کې وایي چې داسې قسمه پیکجونه اعلان دي د ملک په نورو لرو پرتو او پاتې سیمو کې د ترقۍ لپاره هم وکړی شي چې ملک کې یووالی او اتفاق راشي او د بنیادي سهولتونو څخه محرومه د دې سیمو خلک د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور انسټیټیوټ آف انګریټیو بایو ساینسز د کوونکو ته د امریکې ښار بوسټن کې سالانه انټرنیشنل جینیټیکلی انجینئرز مشینز میله کې د سپینو زرو میډل میلاو شوی، کوم چې زموږ د ځوانانو د تحقیق او قابلیت اعتراف کولو لپاره د فخر وړ دی. ادارې وایي چې ایوارډ ګټونکو ډلې کې د اسلام آباد، لاهور، پېښور، ملتان، خیبر ایجنسی، سوابه، ټانک، مردان او نوخا سره تعلق لرونکو زده کوونکو شامل دي. ادارې زیاتوي چې د میله کې د ټولې نړۍ نه ځوانانو زده کوونکو ګډون کړی وو. پاکستانی ډلی په دې نړیواله میله کې په دویم ځل ګډون وکړو. ادارې په وینا چې پاکستانی زده کوونکو داسې مصنوعي مایع جوړ کړی چې کوم د هر قسمه آلوده اوبو پیژنګلو کوي. دې مهي ته د رپورټر مهي نوم ورکړی شوی دی. دا مهي په خصوصي توګه د مهي نیونکو لپاره تیار کړی شوی دی. ادارې لیکي چې رپورټر مهي په سیند کې پرېښو وروسته هغه وخت خپل رنګ بدل کړي چې کله اوبه آلوده وي. پاکستانی زده کوونکو ته په دې تخلیق بایو سیفټي 2019 ایوارډ ورکړی شوی دی. ادارې وایي چې د پاکستان لوی ښارونو نه علاوه د خیبر پختونخوا وړوکي ښارونو او د قبایلي سیمو ځوانانو په انعام ګټل دا ویل کېدی شي چې که ځوانانو ته موقع ورکړی شي نو زموږ ځوانان د چا نه هم کم نه دي. ادارې اخره کې وایي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا د ځوانانو حوصله افزایي پکار ده او دوی ته مناسب سهولتونه او وسایل ورکول پکار دي چې دوی د تحقیق په میدان کې نور مخ په وړاندې لاړ شي.
مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو، فارن افیرز مجله لیکي هند او جاپان د هند او آرام سمندرګي په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نفوذ خلاف د ګډو ستراتیژیکي اندېښنو په لرلو یو ځای شوی دی. بل خو ګارډین ورسپانی د ایران او برتانیې ترمنځ د کړکیچنو سیاسي تعلقاتو په لړ کې د هغه نیول شوی ایرانی ښځې کیس ته اکتنه کړې چې له یو برتانوي سړي سره یې واده کړی او غبرګ شهریت لري. ورسپانه وایي دا یو انساني کیس دی چې په کار ده له سیاسي نظره ورته ونه کتل شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحه امیزاد اورو.
فارین افیرز مجله لیکي کا امریکا د دغه هیوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له وینا سره سم د هند او آرام بحر یوه آزاده او خلاصه سیمه غواړي. نو په دې کې دوه هیوادونه هند او جاپان مهم دي. ورسپانه لیکي د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم په ټوکیو کې په وروستي ملاقات کې په دې خبرې کړې وې. مجله یوه وجه دا بولي چې هند او جاپان دواړه د چین د زیاتېدونکي نفوس او په ایشیا کې د خارجه پالیسۍ اهدافو خلاف ګډې ستراتیژیکي اندېښنې لري او یو ځای شوي دي. د دواړو هیوادونو لپاره د مشرقي او جنوبي چینایي سمندرونو په ګډون د بحر هند په سیمه کې د بیجینګ د سمندري ځواک قوت او د یوې پټۍ یو سړک پروژې لاندې تر مشرقي ایشیا زیات خپل جغرافیایي او سیاسي اثر غځول د اندېښنې خبره ده. مجله لیکي هند او جاپان په سیمه کې وضعیت په موجوده حالت کې پرمخ بوتلل غواړي چې د شفافه ادارو، ښې حکومتداري او نړیوال قانون په اصولو ولاړ دي او دا نظام د رسد د لارو د خوندیتوب او وسایلو ته د منصفانه رسایي سره دوی ته ترسوی. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي د برتانیې او ایران تعلقات همیشه پیچلی پاتې شوی دي او یو وجه د تهران په کورنو چارو کې د برتانیې مداخلت دی. ورسپانه په مثال ورکولو لیکي چې دا ولنی نړیوال جنگ پس ک برتانیې رضاشاه پهلوی تر تخت رسولو کې مرسته وکړه، نو بلخوا په 1971 کې د غزوی محمد رضاشاه پهلوی د هغه پر ځای پاچا کړ. بیا 12 کال پس برتانیې د منتخب وزیر اعظم محمد مصدق په لری کولو کې د امریکا مرسته وکړه. ورسپانه لیکي نازنین زغری رټکلیف له هغو ایرانی وګړو یو واده چې یو برتانوي سړی سره واده کړي او برتانوي شهریت یې حاصل کړي. خو د ورسپانې په خبره له بده مرغه ایران یو له هغو هیوادونو دی چې غبرګ شهریت نه مني، نو ځکه نازنین یوازې ایرانی ګڼي. خو بیا د برتانیې له قانون سره سم هغه د یو برتانوي شهري په شان د سفارتي حفاظت حق لري. ورسپانه لیکي د نازنین کیس خپه کوونکې دی او لیکي دا واضح ده چې هغه تیر کال هغه وخت ونیول شوه چې په رخصتو کې د مور ملاقات ته ورغلې وه. ورسپانه لیکي دا هغې پشان یو بل کیس د هله اسفندیاري دی چې یوه ایرانی نژاده امریکایي پوهانده ده او په 2005 کال کې گرفتاره شوه کله چې مور کره د وخت تیرولو لپاره ایران ته ورغلې وه. ورسپانه لیکي د سخت دریځو په فکر هغه د امریکایي حکومت جاسوسه وه، ځکه چې د ویلسن سینټر نومي امریکایي څېړنیزې ادارې لپاره کار کولو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د ناتو عمومي منشي ویل چې پراتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغه عمره بهرني پوځیان ولري چې اړتیا شته. یان سټولبرګ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له یو شمېر هیوادونو سره په خبرو بوخت دي چې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. یان سټولبرګ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له یو شمېر هیوادونو سره په خبرو بوخت دي چې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې افغانستان ته عسکر لیږي دوهم اسلامي هیوادونه دي، قطر او متحده عربي امارات. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې اورو.
د ناتو عمومي منشي وویل چې وروسته له څو میاشتو هلو ځلو ناتو وتوانېده چې د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره کافي روزونکي پیدا کړي. یان سټولتنبرګ وویل چې هغومره بهرني پوځیان به افغانستان ته واستول شي چې هلته د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن یې هیله کوله. نیکلسن ویلي وو چې نږدې 14,000 نور پوځیان پکار دي چې ناتو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت مخته یوسي. د ناتو عمومي منشي اسوسییټډ پرس اژانس ته پرون په مرکه کې وویل چې د ناتو د روزونکو شمیر به په افغانستان کې له 14,000 څخه 14,000 ته زیات شي. په دغو 14,000 کې هغه ځواکونه شامل نه دي چې هغوی د تروریزم ضد جګړه د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو پر ضد په افغانستان کې مخته وړي. سټولتنبرګ زیاته کړه چې د یو مخ ډاډرې چې کله موږ 2013 کال ته داخلي شو موږ په افغانستان ته کافي پوځیان استولي وي. د ناتو عمومي منشي وویل چې متحد عربي امارات او قطر به هم افغانستان ته پوځیان واستوي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل چې له هم د ناتو یو شمېر هیوادونه او متحدان له موږ سره د نورو پوځیانو د استولو دښمنۍ په حال کې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په روسیې او نیوکې یو شمېر هیوادونه هڅولي دي چې افغانستان ته روزونکي ولي شي. د ناټو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د ناټو پوځان به په جګړو کې برخه نه اخلي او هدف یې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو روزنه او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول وي. د ناټو عمومي منشي بیا د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې شخړې ډېرې دي، خو د په ورته وخت کې وویل چې ډېر پرمختګونه هم شوي دي. د ده په وینا افغانان اوس تر بل هر وخت د یاغیانو او طالبانو بریدونو ته ښه ځواب ورکولی شي. سولتنبرګ بیا وویل چې افغان ځواکونو د یاغیانو او طالبانو مخه نیولې ده او هغوی نه دي توانېدلي چې د افغانستان د کوم ولایت مرکز ونیسي. د ناټو عمومي منشي څرګنده کړه چې د طالبانو سږکال هم د هدفو چې لږ تر لږه د کوم ولایت مرکز ونیسي، خو په دې هدف کې پاتې راغلل. سولتنبرګ وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغان ځواکونه وروزل شي او دوی د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ او سم له جمل سره سم واره رسیدلې د اونځي خبرونه مشالونه اوریدونکو. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان د عدم تشدد کاروان د یو نوموړي خدای خدمتگار ډاکټر خورشید عالم د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه شاهین بنیرې تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشوریدونکو، شاهین بنیری مو د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو نوموړي خدای خدمتگار ډاکټر خورشید عالم د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. ډاکټر خورشید عالم په کال 1947 کې د سوات په مدین کې د دینی عالم او سیمې د یو نوموړي مشر رسول خان په کور کې زیږیدل دي. پلار یې د سیمې جرګمار او د سوات د باچا صاحب یو مهم حکومتي چارواکی وو. ډاکټر خورشید عالم وایي د سوات والی غوښتل چې داغه د کورنۍ خلک دی په قومي مبارزه کې برخه نه اخلي او د دغې لپاره یې داغه پلار رسول خان ته وویل چې خپل زامن د قومي مبارزې نه منع کړي، خو د هغه پلار د خبره و نه منله. نو وړې نور وای
د سن پښ په دې جما د پلار د وای سره اختلاف وای جما د دې نو په دنیا درال چې دا خو یمن په دې قائم ته یې کنه مال زمانه تر څه نو هغه ما جما په دې ځل می زمانه څه جماره تر کوم یا یو سیاسي نظر بند ڈاکٹر چاکوانو باندې وه او هغه مرکو موږ دواړو سرناکو هغه موږ هغه ته دا وی چې ما هیڅ څه نه لرم د دې دا د څو د باسابه ختم د 1958 نو تر واخ لا د 63 پورې دا د زما وو و مالا کتابونه نه راکو نو دا د کتابونه چې نه راکو نو دا به ما پټ کړو.
ډاکټر خورشید عالم وایي د وړوکوالي نه د کتاب لوستلو سره مینه وه او د هغه وخت د نوموړو مذهبي او قومي مشرانو کتابونه به لوستل، خو د خپل ولس د خدمت او قومي خپلواکۍ لپاره الهام د اجمل خټک د کتاب د غیرت چغنا اخسته ده.
ما اولنې کتاب چې د غیرت چغه کتلې و او دا مې دومره زیات اوکته چې دا ما ته یاد شو او بیا مې مشال دغه کتل او د پنځه چغار د دې کتابونو ماته په یاد او یو بد افسانو کتابونو یو نه دي شابه چې کتل او د دې نه دي شابه چې کتابو نشان او یو د قلندر مومن تجری او یو د ماستر عبدالکریم کتابو بزیر دا کتابونه مالو خود دا دې ته به ما جرل خدا ما لیکولی نشوه تا سوات ما سی کی کو او ز په بهات راځي زما د سید مختار باچا چو دا او فایي راځي په مونږ درې واړو واري سه وو او کی له مو باچا مو تاسو ودا ترانکی
نوموړی وای په سواد کې چې د دولسم جماعت امتحان پاس کړ نو د نورو زده کړو لپاره کراچۍ ته لاړ او هلته په ډاو میډیکل کالج کې داخله واخسته. هغه وای والی سواد ورته ویلی وو چې تر کومه زه ژوندی یم ته ډاکټر نشي جوړېدی، خو بیا هم د نواب آب کاله باغ په مرسته په میډیکل کالج کې په داخله اخستو کې بریالی شو.
پاکستان نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس دا ہب جنا لے کے جاؤ خرگو خبر لیبرلزم خبر جنگ شو او افضل بندش و قیادت کی والیون خطب و بکیر نهدی شابات شو زما در عبدالحلیم ایدیکیت در دونیز عبدالدیان افغانی تا زیر بانی ایدی سر ملاقات شو تاکی زما در ملاقات در دی سر روشو و در دی سر روشو زما سر طول و دیر امینو سر و پر خصوصی طور باندی زما سر عبدالحلیم خطب دیر امینو سر.
ډاکټر خورشید عالم وایي د اجمل خټک پلار خودنه د ولی خان سره لیدل کتل شوی وو او بیا یې د هغه سره ملګرتیا دومره باوري شوه چې د پښتنو د قومي تحریک د یو استازي په حیث د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د سیاسي او قومي مشرانو سره وکتل او هغوی سره د خپل قام ستونزې شریکې کړې.
او یہ پولین کے لالم یہ عراق کے لالم یہ الجزائر کے لالم جو واپس کا لما بطول مہد ولی خان کو حکم وکل یہ تھا افغانستان پر اور کے جو کہ جس کے لالم جماعت شاہ انتہایا کی منگا حال کی ہر پیشی ما کا جاو دو کے جارا سے داخل ہوا تھا کہ من افغانستان او not just from the science of total government that is the you know the budget money to the rede mau fishi is the fishi am saranem still I didn't give them a story no matter if the time it is to that is the philosophy of that that is stuff the leader on a philosophy that woman to that we مرانی و پتن بربن پختنی او پتی خپل خوال دیسی مدردین دا خیلی والی سی پر پاور یا سمیت چی دیتی بیجلی یا پتی دوڑی یا سی نمائی تب زمان پختو اخلی ایسا ایس جنگ روی دنوارا زیسی تا والم تی زمانی اخپل سیز دیگنی تی دنوی زمان نیشن دیگنی تی دنوی زمان خانی تایی
ډاکټر خورشید عالم په کراچۍ کې د خپل زده کړو په وخت سیاسي شعور ترلاسه کړ او دا هغه وخت د ملت پال ملګرو سره ناسته پاسته کوله. نوموړی وایي د بادشاه خان د عدم تشدد د فلسفې قائلو غوښتلې چې د دغه تحریک سره ملګری شي او خپل قومي مبارزه پر مخ یوسي. نوموړی د باچا خان سره د خپل ملاقات کیسه داسې کوي.
من ته د دې فلسفي یاد ضرورت دا دی چې موږ خپل خبر نہ شامل تھا اور
د خپل ولس د ستونزو د ښکار کولو د غوی د سیاسي لارښودنې لپاره وړومبې په خپل وطن کې او بیا د لندن څخه مجلې وستلې چې پاغې کې به پښتنو ته په ورپی خستونزو مقاله او راپورونه خوریدل. هغه په دغه اړه نور وایي. دا یو بل سلام
علي انګلین شروع کړ د سکرین ټچ او د بل سره چې د هارت ټچ کې اگر په کوم کال باندې کو د دې یو د ټول پښتو کې باقي ټول انګلیزي کې و د دې ترجمه ما کړې و د سکرین ان انداز یو ته په دغه کې د پښتو د ټول له سیاسي ودا په ټول په دغه کې دا چې ولې خان جیل چې ما دغه و چې په دې زل ما یو شي چې بوخانی خدای خدمت یې نشته
ڈاکٹر خورشید عالم د خپل قومي مبارزې په لار کې سو سو ځله د ریاستي چارواکو لخوا نیول شوی او په بند محکوم شوی خو کله هم خپل اصول نه دي خرڅ کړي. نوموړی وایي په میډیکل کالج کې دوه امتحانونه په حد کړو او بیړو کې ور کړی دي.
د کلاس باندې ډیسکشن ما زه د انګلیسي امتحانونه په بیرو او اتکړو کې ورکړي او زنه په کوم چې په ما باندې د کراچي د خلکو د پولیس رسوې د چې د دې کمزور نو دا نو ملګری چې زما به راونی و کنه دی به وحل خو زما یو ورغه وانت کې تمه و چې ولاین پولیس کې حکومت مستقبل کی دہار حکومت یو نیم حکومت جواب بدن نہیں او یو جاله په خبر نه بیا 1990 کې بیا راوځي شو ازو واپس نن ته راغلم ما او زماده خاندان سره چې کله لو بلو شي نو دې دې نوم بني ادم ساتي.
ډاکټر خورشید عالم دا وخت په پیښور کې ژوند کوي او هغه وختونه رایدوي کله چې پښتنو د باچا خان په مشرۍ یو داسې تحریک مخ په وړاندې وړو چې د عدم تشدد په فلسفه ولاړو او مرامې د انسانانو خدمتو. نوموړی د باچا خان سره د خپلې یوې ناستې خبره کوي.
زما ته ارمان دی چې ما د هر پښتون په ژبه خبرې کولې او په قلم یې لیکلې. د دې نه زه د پښتون بل لار نه یم. ما ته دا وایي تقسیم the Pashtuns are best fighters, but they are the worst fighters. You discipline namani, you self-serve namani. Mati data po tumoku, si baba pari Afghanistan ki, the constitutional monarchy da no divich na, da batia di, di si ki ma zan ma galata wa. Har si bani tapos to wa, da constitutional monarchy na da, da traditional monarchy da. ریو سر ریو سر لفظ نشتے دارا تے یو خبر اکڑی ہوا چی دسی ورکر چا داتا کے رات پانگریز دے کی ہوئی وی آر آل کانٹریبیوٹرز ٹو ہسٹری وی مے ناٹ بیکم دا میکر آف اور ڈسٹنی نو دا دی پر آنا کی در تریما چی دسی ورکر چا چی تبارانی سازی سرکار نشتے چی باغ دے او کا للما دا او غل دے بخزے پر ذات بانے بدا دا ہوتی چی تب اول خپل نیگیشن کے چیزی اس چی نیم بغیر دی کام نا.
اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د ادم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.